کابل کې د مازدیګر 4 بجې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. جرمني په افغانستان کې خپل ماموریت تر لس نور میاشتې پورې وغځاوه. دا او نور مطالب په همدې خبرونه کې راځي. خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلو احمد تکل وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. جرمني په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاوه. ولسمشر جو بایدن وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل سخت کار دی او د اروپایي ټولنې مشران د ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نه شول. بشپړ خبرونه. جرمني په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاوه. دا پریکړه د می له لومړۍ نیټې وروسته چې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په اساس له افغانستانه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو مهلت دی، په افغانستان کې د جرمني ځواکونو پاتې کېدو ته لاره هواروي. په افغانستان کې د جرمني پوځي ماموریت د مارچ په 1 نیټه پای ته رسیږي. د جرمني پارلمان پرون پنجشنبه هغه لایحه تصویب کړه چې په افغانستان کې د شاوخوا 1500 جرمني سرتیرو پاتې کېدل تاییدوي. د افغانستان حکومت د جرمني د پریکړې هرکلی کړی خو طالبانو یې پر وړاندې کلک مخالفت څرګند کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی، خو هغه په عین حال کې ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه به راتلونکی کال په افغانستان کې حضور ونه لري. ښاغلی بایدن پرون پنجشنبه د ولسمشر په توګه په خپل لومړني خبري کانفرنس کې دا څرګندونې وکړې. هغه وویل چې دای نه غواړي 2500 امریکایي سرتیري د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د موافقې له مخې ټول بهرني ځواکونه د طالبانو لخوا د امنیتي ضمانتونو په بدل کې باید د سږني کال د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. د امریکا ولسمشر وویل چې د دې موافقې بیا کتنه لا هم روانه ده. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې چین ته به اجازه ورنکړي چې د نړۍ په لومړي قدرت بدل شي. ښاغلی بایدن پرون د مارچ په 15 په خپله خبري غونډه کې وویل چې پر چین به د سوداګرۍ په څیر په بیلابیلو برخو کې فشارونو ته دوام ورکړي. بایدن د چین ولسمشر د روسیې ولسمشر ته ورته شخصیت وباله.
ولسمشر شی جین پینګ په خپل بدن کې حتی د دیموکراسۍ یو کوچنی حجو کې هم نه لري، خو هوښیار سړی دی. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په شان سړی دی چې فکر کوي استبداد د راتلونکي لپاره غوره لار ده، او داسې انګیري چې په دې پیچلې نړۍ کې دیموکراسي کار نشي کولای.
ښاغلی بایدن زیاته کړه د چین هدف دا دی چې د نړۍ مخکښ قدرت شي، خو د وویل د دې کار اجازه به ورنه کړل شي ځکه د ده په وینا متحد ایالتونه به د ده د پاملرنې په پایله کې پرمختګ ته دوام ورکړي. خو بایدن په عین حال کې ټینګار وکړ چې هیواد یې له چین سره د تقابل په فکر کې نه دی. د اروپایي ټولنې مشران د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نه شول. دوی خبرداری ورکړ چې دا اختلاف ښایي د دې ټولنې لخوا بهر ته د دې واکسین د ځینو ډولونو پر صادرولو د بندیز باعث شي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان دیر لین د اروپایي ټولنې په پرونی آنلاین سرمشریزه کې وویل چې دا ټولنه به برتانیا او نورو هیوادونو ته د کورونا وایرس د واکسین صادرولو ته تر هغه وخته اجازه ورنکړي چې د درمل جوړولو کمپنۍ اروپایي ټولنې ته د واکسین د ورکولو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي. د واکسین د ویش پر سر د دې اختلاف په محراق کې په هالند کې د استرازینیکا د واکسین جوړولو یوه کارخانه ده چې د برتانیا حکومت یې د کورونا پر ضد د دې واکسین د ویش د کړۍ جز ګڼي، خو اروپایي ټولنه یې مخالفت کوي. استرازینیکا د برتانیا او سویډن د درمل جوړولو ګډه کمپنۍ ده. د اروپایي شورا مشر شارل میشل هیله وښوده چې د دې کمپنۍ پر سر لانجه به د ده د طرحې په مرسته حل شي.
And indeed, there are some concerns, serious concerns.
The day company para zinichidi andeshta. Mush hilamanu che da vaccine da vish pabarha ki da Europai kamisun da mechanism pamrasta ba da imkan tarlasa shi che na yawazi da corona da vaccine tawlid, balki vish ham prakshi.
د اروپای ټولنې مشران د سرمشریزې تر پایه د استرازینیکا د 10 میلیون دوزه واکسین د ویش د څرنګوالي پر سر د لانجې په حل ونه توانېدل، خو دوی پریکړه وکړه چې په دې اړه خبرو ته به دوام ورکوي. متحدو ایالتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی او غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ګڼو پریکړه لیکونو څخه سرغړونه وه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ پیښوي. شمالي کوریا پرون وویل داسې نوی توغندی ازمویلی دی چې له تاکتیکي پلوه رهبري کېدی شي. د شمالي کوریا د دولتي آژانس د راپور له مخې دا توغندي چې د ټکنالوژۍ نویو غوښتنو ته په پام جوړ شوي 2.5 ټنه سروکي لیږدولی شي. او چین په برتانیا کې پر ځینو سازمانونو او افرادو د هغه څه له کبله بندیزونه ولګول چې د دروغو او غلطو معلوماتو خپرول یې بللی دي. پیکینګ وایي دا غلط معلومات د اویغور د مسلمان اقلیت پر وړاندې د چین د چلند په اړه خپر شوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه په یو بیان کې وویل دا بندیزونه پر 4 شرکتونو او د برتانیا د پارلمان د وکیلانو په ګډون پر 9 افرادو لګول شوی دی. دا اعلان د چین په شمال لویدیځه سیمه شینجیانګ کې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله د ډیپلوماتیکو اړیکو د ترنګلتیا وروستی مورد دی. په همدې حال کې سلګونه اویغورانو پرون د ترکیې په پلازمینه انقره او استانبول ښار کې ترکیې ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګ یی د سفر په اعتراض کې لاریون وکړ. دوی په شینجیانګ ایالت کې د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې له ترکیې د کلک دریځ د خپلولو غوښتنه وکړه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. جرمنی په افغانستان کې د لسو نورو میاشتو لپاره خپل پوځي ماموریت وغځاوه. افغان حکومت یې په غبرګون کې وایي
موږ ته د خپلې خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. که نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد له موږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هرکله یې کوو.
په یو تفصیلي راپور کې به په افغانستان کې د تعصب او تبعیض پر تاریخي مخینې او عواملو په اړه یې واوري.
کله چې پردي لاسونه را وغځېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله.
د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشران د کورونا ویروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته ونه رسیدل. دغه راست په دوهمه نیمه کې په افغانستان کې د رسنیو سلکلن مزل په اړه تفصیلي راپور اوري او د ژوند په شیبو کې پروګرام هم لرو. اورېدو ته تاسو ته بلنه درکوم. ورځو د خبرونې د سر موضوع ته په داسې حال کې چې امریکا د می تر لومړۍ نیټې پورې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو وتل ستونزمن کار بولي، تازه جرمني په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو پوځي ماموریت وغځاوه. د جرمني پارلمان پرون د لسو نور میاشتو لپاره په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د پاتې کېدو طرحه تایید کړه. دا هیواد د ناټو په چوکاټ کې حاضر دمه 1300 عسکر لري چې د افغان ځواکونو پر روزنې او له دې سرتیرو په ملاتړ بوختي. افغان حکومت له ترهګرۍ سره د مبارزه په برخه کې د جرمني د پریکړستای خو طالبان ورسره مخالفت شي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو وتو په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د مشورو په دوام تازه جرمني پریکړه کړې چې عسکر یې 10 میاشتې نور هم دلته پاتې شي. په افغانستان کې د جرمني عسکرو پوځي ماموریت د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په وروستیو کې پای ته رسېده، خو د دې پریکړې پر بنسټ به جرمني پوځیان د راتلونکي 2022 کال د جنوري تر وروستۍ نیټې په افغانستان کې پاتې شي. جرمني د دې پریکړې موخه د افغان ځواکونو روزنه او له دې سرتیرو ملاتړ بللی دی. افغان حکومت که څه هم د خپلو خلکو او خاورې ساتنه د افغان ځواکونو مسؤلیت بولي، خو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د جرمني له دې پریکړې هرکلی کوي. د ملي امنیت شورا دفتر وای رحمت الله اندړ د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
موږ ته د خپل خاورې او خلکو ساتنه یو دایمي او ملي مکلفیت دی. نړیواله ټولنه، متحده ایالات یا بل هر هیواد لمونږ سره د تروریزم په مقابله کې همکاري کوي، هرکله یې کوو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا له دې وړاندې ویلي وو طالبانو د دوحې تړون نه دی عملي کړی او نه یوازې دا چې جګړه یې نه ده کمه کړې، بلکې د القاعده په ګډون یې له ترهګرو ډلو سره هم اړیکې نه دي پرې کړي. هغه خبره چې ملګرو ملتونو او د امریکا ځنیو چارواکو هم تکرار کړې ده، خو طالبانو بیا دا موضوع رد کړې. د المان د نوي پریکړې په اړه هم دا ډله غبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پریکړې مسؤلیت به د هغه چا پر غاړه وي چې د دوحې هوکړې ته ژمن نه پاتې کیږي.
کوم تعهداتو ته په نامه کې شوي باید هغه ته پوره التزام وشي. تعهداتو ته نه التزام ستونزې راولاړوي او د ستونزو مسؤلیت به د هغه چا په غاړه دی چې تعهداتو ته التزام نه کوي.
له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د طالب چارواکو له قوله لیکلي وو که چیرې د می میاشتې له وروستۍ نیټې هم بهرني عسکر په افغانستان کې پاتې شي، دوی به پرې بریدونه پیل کړي، خو د دوحې هوکړه به پر خپل ځای وي. جرمنی داسې مهال په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت غځوي چې تېره شپه د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په خپل خبري کانفرنس کې وویل دوی غواړي له افغانستان ووځي، خو پوښتنه دا ده چې څه وخت دا هیواد پرېږدي. هغه له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د مې لومړۍ نیټې ضرب الاجل له تخنیکي اړخه ستونزمن وباله، خو زیاته یې کړه په دې اړه له خپلو متحدانو سره مشورې کوي. روانه اونۍ د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم وویل له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه له طالبان وغوښتل چې تاوتریخوالی راکم کړي او تر خوا یې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. جرمني د اروپایي ټولنې د یو غړي په توګه د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې تر ټولو ډېر عسکر لري او دا پریکړه یې د نورو هیوادونو د پوځي حضور د دوام لپاره هم زمینه برابرولی شي. د دې هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو هم له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وستو په برخه کې د بیړې پر ځای د دقت بحث مهم بللی او خبرداری یې ورکړی چې غیر مسؤلانه وتل به بدې پایلې ولري. اوس مهال په افغانستان کې 1300 جرمني پوځیان شته چې د ناټو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو په روزنه بوخت دي. په افغانستان کې له 2000 لومړي کال تر اوسه 950 جرمني عسکر وژل شوي او د دې هیواد د رسنیو له قوله تر 2013 کال په دې هیواد کې یوازې په پوځي برخه کې 14.4 میلیارد یورو لګښت کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ود ماښام تر و بجو پر منځنۍ څپه 12.8 او د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د اف ام پر 15 څپه خبرونه لري. تاسو صاف او وزي ډول باندې اوریدلای شئ. تاریخ پوهان تبعیض د بشریت له پیدایښت سره نغښتې بولي، خو په افغانستان کې بیا د دې پدیدې د کرنې ټې په اړه روښانه ټکي نشته، خو د بیلابیلو حکومتونو پر مهال د اوج او پر ضد د مبارزو په اړه نظریات شته. که څه هم تاریخ پوهان په دې اند دي چې په افغانستان کې لکه د نوري نړۍ د ملت ترمنځ تبعیض نسته، خو په دې هیواد کې د بهرنیو د لاسوهنو وروسته ډول ډول تعصب ته لمن وهل پیل شوی دی. خو په دې منځ کې یو شمېر ځوانان هم شته چې له تبعیض سره مبارزه کوي او د ملت لپاره یې زهر ګڼي. په دې اړه زموږ همکار دا بل راپور ته غوښتي.
که څه هم قومي، ژبني، مذهبي، نژادي، سمتي، ګوندي او آن ملتي برتري د انسان فطرت ګڼل کیږي، ولې ځینې وختونه دا ډول فکر تبعیض ته زمینه برابروي. روانپوهان د هر ډول برتري فکر سره د افراط او تفریط شرایط کړي او د منځلارۍ یا وساطت غوراوی وړاندیز کوي. د دوی له انده د هر ډول برتري فکر د نورو پر وړاندې تبعیضي چلند ته لار پرانیزي او د ټولنو ترمنځ د واټن سبب کیږي. که څه هم تبعیض نړیواله موضوع ده او ټوله نړۍ ورسره لاسو ګرېوان ده، ولې په افغانستان کې د دې پدیدې د پیل کره نیټه نه ده معلومه. تاریخ پوهان په افغانستان کې تبعیض خپراوی د بهرنیو د لاسوهنو زیږنده بولي. تاریخ پوه او د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی حبیب الله رفیع وایي د تاریخ په اوږدو کې هرې بهرنۍ دسیسې هڅه کړې چې په دې هیواد کې مذهبي، قومي، ژبني او سمتي تبعیض ته لمن ووهي، خو بریالي شوي نه دي.
کله چې پردي لاسونه راوغځېدل او له 1350 نه تر نن پورې په افغانستان کې ملي حکومتونه بیا رانغلل، دغه غیر ملي حکومتونه د پردو سره تړلي وو. دوی خپله بقا د ملت په نفاق کې لیدله. له هغې ورځې نه په ملت کې نفاق حتی وشوا لیکن بیا هم دی ملت منز تا نفاق ندید للی.
خغلی رفی پورستویو که دی زنو تبیزی چلن هم ده هم دی بحرانی و دسیسو دوام گرد. خو تاریخ لیکون که او دو پهانتون استاد غلام محمد محمدی بیا پا افغانستان که دی تبعیز پراختیا پا معاصر تاریخ پوری تری اوائی پا افغانستان که دی بیلا بیلو واکمانان و دو واکمانه پر محل دول دول تبعیز تلمن وحل شوی.
تعصب دا افغانستان له معاصر تاریخ سره اړیکه لري چې اوس هم روان دی او اوس یې هم موږ بیلګې ګورو او کیدای شي نور هم دوام وکړي.
خود څنګه کولای شو له تبعیض سره مبارزه وکړو؟ په دې برخه کې تر ټولو مهم غږ پر ځوانانو کېږي. ټولنپوهان وایي د افغانستان ټولنیز جوړښت ځوان دی او دا قشر کولای شي په دې برخه کې داسې پروګرامونه پلي کړي چې د تبعیض د پرمختګ مخنیوی وکړي. سیرت نوري چې د افغانستان په شمال کې ژوند کوي او د تبعیض د مخنیوي لپاره یې بیلابیل کلتوري پروګرامونه پلي کړي وایي د افغانستان ټولنه له بیلابیلو قومونو جوړ ترکیب دی او دا فکر چې بل هم زموږ په رنګ دی کولای شي تبعیض راکم کړي.
خپل کلتور او فرهنګ سره لري که چېرته دغه تفاهم او دغه پوهه زیاته کېږي تفکر زیاتېږي مثبت رنګ راوړي او د دې تر څنګ کولی شي په ټولنه کې یو بدلون رامنځته کړي.
خو راحت ګل زیارمل بیا دې اندېښمن کړی چې له یو شمېر لوستو ځوانانو ځینې سیاسیون په قومي ژبني او سمتي بڼه ګټه اخلي او په غیر شعوري ډول یې د تبعیض او خپلو ګټو لپاره کاروي.
تبعیض یا قومي تبعیض سمتي تبعیض یو څه هوا ورته ورکړل شوې ده. دا اکثره د سیاسیونو د خوانه دا هوا ورکول کېږي او ځینې مجبوره ځوانان یا هغه ځوانان چې هغوی غواړي چې ځینو واکدارانو یا زورواکانو تر سیوري لاندې رشد وکړي هغوی په دې تبعیض کې استعمالېږي. سره د ټول
ټولنپوهان وایي په افغانستان کې د تبعیض د لا پرمختګ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی اړین دی او ټولنه باید په دې وپوهېږي چې کومې کړنې په یو نه یو ډول د نورو پر حقونو تیری دی. خو هغه څه چې مطرح دي تر ډېره د دې ډول پروګرامونو کموالی او تر خوا یې د حکومت لخوا دې ټکي ته کمه پاملرنه ده.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ اخلاصدی راډیو اوري اوس په مخکې تر دې چې د ولایتونو راپورونه راواخلو کابل ته به ورسو. د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې د بسونو فعالیت بیا پیل کړ. د دغې ادارې مسؤلین وایي چې لسګونه بسونه یې بیا جوړ کړي دي، ترمیم کړي دي او د فعالیت په پیلېدو سره به یې له کلونو وروسته د کابل ښاریانو ستونزه حل سي. دغه بسونه چې د 5 بسونو کار یې پرون په کابل کې ازمایشتي ډول پایل سو. د کابل په احمد شاه بابا مینه کې به دوی فعالیت لري. په دې اړه نور تفصیل به زما د همکار په راپور کې وره.
کابل ښار چې نږدې 15 میلیونه نفوس لري، سره له دې چې ښاري بسونه لري، خو خلک یې د ترانسپورت په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. خو اوس د کابل ښاروالۍ د زړو بسونو له بیا ځلي جوړونې سره هڅه کړي چې د کابل ښار دا ستونزه تر یو حده حل کړي. د کابل ښاروال داود سلطان زوی د پنځشنبه په ورځ د 5 بسونو فعالیت په ازمایښتي ډول د کابل ښار په احمد شاه بابا مینه کې پیل کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل دا بهیر به تر راتلونکي وی اونۍ د کابل په ټول ښار او ولسوالیو کې پلي کړي.
دا د خلکو د اسانتیا لپاره، د خلکو د تګ راتګ لپاره یو نوی ګام دی چې ښاروالي د مسؤلیت په غاړه ونیوله او دا امکاني مسیر مونږه شروع کړله او انشاءالله دا موضوع که موافقه تیره شي او د خلکو همکاري موجوده وي او خلک سم استفاده وکړي د دې خدماتو نه دا موضوع پراختیا پیدا کوي په نورو ساحاتو کې، په لویدیځې خوا کې، شمال خواته او جنوبي خواته هم.
دا بسونه چې شمیر یې 200 ته رسیږي په یوې امریکایي کمپنۍ پورې اړه لري او اوس تازه د کابل ښاروالۍ لخوا بیا ځلي ترمیم او نارنجي رنګ ورکړل شوی دی. د دې بسونو چلوونکي د ښاروالۍ کارکوونکي دي او هغه څوک چې ورڅخه ګټه پورته کوي باید ټیکټ ولري. دا بسونه د 150 کسانو ناستې وړتیا لري او د کابل ښار په 1600 لوریو کې به تګ راتګ کوي. خلک وایي هیله لري چې دا بهیر د کابل ښار نورو برخو کې هم ژر تر ژره پیل شي ځکه اقتصاد یې چندان ښه نه دی او داسې خدمتونو ته اړتیا لري. دو تنه کابل خاریان شمع او حیات الله.
خاری بسونو تا د خلکو نه لاسرسی کابل خاریانو تا ډیر زیاتې ستونزې راولاړې کړي دي. تازه مونږ خبر شولو چې کابل ښاروالۍ خاری بسونه فعال کړي دي. دا یوه ښه خبره ده او مونږ تمه لرو چې له دې سره به په دې برخه کې شته ستونزې حل شي.
دا اقدام موږ ستایو، ښه اقدام دی، نیک اقدام دی. هیله ده چې عملي شي او همداراز یعنی دوام وکړي. داسې نه چې پنځه ورځې لپاره د فیسبوکي تصویرونو په خاطر باندې کار ور ځینې واخلي بیا وروسته بند شي، بیا وروسته همداسې پاتې شي لکه مونږ چې څه وخت مخکې د میټرو خبره وله، د میټرو خبره همداسې پاتې شوله.
د کابل ښاروالۍ بیا د ښار له اوسیدونکو غواړي چې له دې بسونو څخه د ګټې اخیستنې پر مهال ښاري فرهنګ او ټولنیز چلند په پام کې ونیسي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو که در اینترنت اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سایت هم ورسیز. موږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی سي، تکراري اوریدلی سي او راپورونه او خبرونه مو لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. خوست ته ورسو. د خوست مرکز اړوند لټکو سیمې په خوړ کې یو استنادي دیوال جوړ شوی چې د لسکونو کورونو، کلیو، سړک او د شمال د لوی پله د تخریب مخه ونیوله. د خوست چارواکي وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې لګڼ ستونزو سره مخامخ دي، خو دوی زیاتوي چې دا ډول یو سلو پنځه اویا نورې پروژې هم مخکې له مخکې سروې کړي دي چې کارونه به یې پیل سي. نور حال زما د همکار په راپور کې اورو.
د خوست د شمال خوړ په مسیر کې یو استنادي دیوال جوړ شو چې د دې استنادي دیوال د ډیرو کورونو، سړک او کرنیزو ځمکو د تخریب مخه ونیوله. د خوست چارواکي وایي د دې خوړ په اوږدو کې د شمال لوی پل چې په ډیر لوړ قیمت جوړ شوی، هغه هم د سیلابونو په موسم کې د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ و، چې اوس د دې استنادي دیوال په جوړېدو یې ساتنه وشوه. د پنجشنبې په ورځ د لټکو د خان کلي په سیمه کې چې د یاد استنادي دیوال پرانیسته پکې وشوه، خوستوالي تورن جنرال محمد کټوازی آزادۍ راډیو ته وویل
یو استنادي دیوال 315 متره طول لري. دا استنادي دیوال خان کلی کورونه او دا مځکه ټول د اوبو د وړلو د ساتلې ده. خو به هم د کلي خلک یې تاج ډول زراعت یې لمنځه وړ او هغه لوی پل چې جوړ شوی ده، دغه پل نه هم په څنګ اوبه تېرېدلې، څه هم تخریب سره مخامخ کړی. نو د دغه استنادي دیوال په جوړولو سره دا ټول مشکلات رفع شوي دي او انشاءالله کوشش به وکړو چې دغه سړک چې بس د یو استنادي دیوال په سر باندې جوړ شوی ده، دا به هم پوخو پروګرام ته به ورکو.
د لټکو د خان کلی استنادي دیوال ته سیمواله مخختی وایي پخوا به چې کله سیلابونه راغلل نو دوی مجبور وو چې په فرعي لارو خار ته ولاړ شي.
هدایت الله ملزایم دغه استنادي دیوال نه مخکې موږ ډېر ستونزې لرلې. کله به چې سیلابونه راغلل نو موږ موټر په دالې نه شل بوله، په یو فرعي لار به بزور ته تلو چې مریضون بو خطه داسې مریضون چې زنانه بو وي اب نه شو کله چې مطابق لار نه چې هغه خروپی وي رفتمات وکي ته به مشکل جوړیدل. وا کین چې ډېر خوښ یو موږ د خلک د منطقه خلک ځکه چې په دانه دی ورځ تقریبا یو 500 متر رفتمات کی. نو هغه ستونزه چې موږ الیار په سر لرله هغه اوس حل شو.
بل لوري ته د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینر زین الله نسیمی وایي تر اوسه هم د اوبو د مدیریت په برخه کې لږه ستونزه سره مخامخ دي او دا ډول 115 پروژې مخکې سروي کړي دي. خاغلی نسیمی زیاتوي دوی د پروژو په سروي کې د ولسوالیو انډوریز پرمختیا اصل په پام کې نیولای دی.
موږ تقریبا 115 د تحکیم سواحل یا استنادي دیوالونو د سربندونو او کنالونو پروژې موږ سروې کړې دي، ډیزاین کړې دي. ځینې دلته دي، ځینې په مرکز کې دي، پروسس لاندې دي. اله د په راتلونکي کال کې باید ته توجه شي. هغه به د خوست په 12 ولسوالیو دریو ادارې وفدونو کې په ټولو کې انشاء الله هغه متوازن انکشاف په نظر کې نیولی دی. حتی په کلاندرو مساحلو سپیره ولسوالۍ کې موږ پروژې سروې کړې دي. نو هغه به انشاء الله نمبر کېږي.
د یادونې ورده خوست تیز او شرکنده موسمي بارانونه لري چې له کبله خوړونه راوځي او دا خوړونه او سیلابونه دومره سرعت لري چې نږدې کلیو کورونو او کرنیزو ځمکو ته زیان رسوي. یاد خوړونه چې اوس په خوست او د هیواد په کچه افغان حکومت د مدیریت کولو په هڅه کې دی، ډیر کلی بشري ناورینونه هم منځ ته راوړي دي.
له خوست خبر کنر تورسو د کنر د شلتن ولسوالی کې هیڅ شونځي ودانې نه لري. دا اعداد د سیمه خلک وی دوی وی چیز د کونکي او شون کې د باد او باران پر محل د ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي. دوی د غرض له حکومتي مسولینو څخه غواړي چې یاد ستونزه ورته هواره کړي. په دې اړه لسمي څخه زموږ همکار یو راپور لري په کټه پای وورو.
د کونړ شلتن ولسوالی ټوله ته خونځي لري چې د زده کوونکو او ښوونکو په وینا یې ټول بې سرپناه او دوی له ستونزو سره مخ دي. د زده کوونکو په خبره چې په باد او باران کې له درسونو پاتې وي. نصر الله د شلتن د مرکزی لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکی دی. وایي
منګ د شنه اسمان لاندې باران لمر دې ته درس وایو. کوم وس کې لرګي هغه راوړي چوپال یو څه پرتزان ته جوړ کې. خو بیا هم هغه چې کله توپان سیلۍ راشي هغه په دې بل راوړي. په خاورو کې کینو همسار جامې واغوندو غرمې ته بیا هم جامې مخیرنې وي.
ښوونکي باید یو باکیفیته معارف لپاره ښه چاپیره لازمی شرط دی. خو دوی د شلتن په یو ښوونځي کې هم دغه اسانتیا نه لري. مولوی سید احمد حامد د شلتن ولسوالۍ د سونو په ښوونځي کې ښوونکی دی. وایي
څومره مکاتب زمونږ په شلتن په ولسوالۍ باندې وجود لري هغه یو هم سرپناه نه لري. ټول همداسې په شړو دښتو باندې دي. پس میدان باندې دي. خیمه نه لري. ترپال نه لري. هیڅ یو شی نه لري. کله چې باران وي هغه ورځ باندې شاګرد نشي کولی استاد نشي کولی چې مکتب ته حاضري وکړي. کله چې نور سی وایي هم کار چې کوم دی د درسونو نه.
د شلتن سیمه ییز چارواکي هم له ولایتي او مرکزي حکومت په دې ګیله کوي چې ولسوالۍ په تیرو شلو کالو کې د آبادۍ او بیا رغونې په چارو کې له پامه غورځول شوې ده. د شلتن ولسوال حاجي عجب خان وایي حکومت ته ولسونو ښوونځیو لپاره ځمکه هم ورکړې خو تر اوسه د ښوونځي د ودانۍ په نوم کومه خښته نه دی ښودل شوې.
مکاتبو د وقف خاتون هم شوې ځمکه هم ورکړل شوې ده. ټولې مسلې خلاص شوې دي. خو د بدغ مرغه اوسه پورې یو مکتب آبادي م شروع شوې نه ده. زموږ مکاتبو یو مسوره نه لري. د سلطان لواله درې پورې ماشومان غونډ بیدیا د شنه اسمان لاندې ناست دي. خو زه په دې افسوس کې ایران مټ کې یو پاوسې مټ سلطان کې ونډل کېدو.
د کونړ پوهنې ریاست مسؤلین بیا وایي په تیرو کلونو کې په شلتن کې د امنیت د نشتوالي او پرې د پاکستاني پوځ له لورې د پرله پسې توپچي بریدونو له امله دوی د آبادۍ چارو ته نه دي پرېښودل شوي. خو اوس یې د شلتن اته ښوونځي د اقرا په نوم د ښوونځیو جوړولو پروژه کې داخل کړي دي. د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار اخونزاده
تعمیرونه نشته دی. لیکن د نام اقرا برنامه چې کومه شروع کیږي د خیر سره په هغې کې موږ سره ژمنه شوې ده دغه ټول مکاتب اته واړه مکاتب په دغې برنامه کې شامل دي. انشاءالله دغه ټول به جوړیږي.
شلتن ولسوالۍ کې دوه لیسې درې منځني ښوونځي او درې لومړني ښوونځي شتون لري چې پکې د شپږو سو نجونو په ګډون نږدې 2000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. شلتن د ډیورند کرخې ته څیرمه پرته ولسوالۍ ده چې له تیرو شاوخوا یولسو کلونو پرې د پاکستان پوځ د توپونو او نور وسلو بریدونه کوي. دغو بریدونو خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو وړولو سربیره کرخې سره نږدې کلي او کورونه هم له اصلي اوسیدونکو خالی کړي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وستي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي.
اوسمه نړیواله موضوع د اروپای ټولنې د 28 غړیو هیوادونو مشران د کورونا وایروس د واکسین د ویش پر سر موافقه ته ونه رسیدل. د دې ټولنې یو شمېر هیوادو ته د کورونا وایروس نسبتا ډیر واکسین رسیدلی. ځینو لږ ترلاسه کړی خو له اروپا بهر په لسګونو میلیونو ډوز واکسین صادر شوی دی. جزئیات احمد شیبه راکوي.
اروپایي ټولنه د غړو هیوادو ترمنځ د کووید 19 واکسین د توزیع په برخه کې د اختلافاتو د حل پر سر موافقه ته ونه رسیده او خبرداری ورکړ چې شایي دا ټولنه د کورونا واکسین د ځینو صادراتو مخه ونیسي. د اروپایي کمیسیون رئیس اورسولا فون ډیر لاین د پنکتن پیپرس خبرداری ورکړ چې اروپایي ټولنه په بریتانیا او نورو هیوادو ته تر هغو د واکسین د صادراتو اجازه ورنکړي چې د اتحادیې له غړو هیوادو سره د واکسین د صادراتو کړې شمني نه وي پر ځای کړي. فون ډیر لاین هغې آنلاین غونډې ته چې پرون د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه وویل زما پاند دا ښکاره ده چې تر هر څه مخکې د استرازنیکا کمپنۍ وړاندې تر دې چې نورو هیوادو ته صادرات وکړي خپلې کړې ژمنې له غړو هیوادو سره پر ځای کړي. تمرکز په هالنډ کې په استرازنیکا کمپنۍ دی چې بریتانیا دې کمپنۍ ته د کورونا واکسین د مهم واردونکي په سترګه ګوري. د دې سرمشریزي په پای کې د اروپایي ټولنې مشران لا هم پر دې موافقې ته ونه رسېدل چې څرنګه را روان 10 میلیونه ډوزه واکسین وویشي، خو پریکړه یې وکړه چې د سفیرانو په کچه به په راتلونکي غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشي. د اروپایي ټولنې د تدارکاتو د پروګرام له مخې ټولو هیوادو ته باید یو ډول واکسین ورسېږي، خو ځینو ته تر خپلې سهمې لږ رسېدلې دي. اکثر اروپایي هیوادونه فکر کوي چې سیستم سم دی، خو ځینو هیوادو د دې پر ځای چې بېلابېل واکسینونه ترلاسه کړي د استرازنیکا واکسین یې غوښتی دی. د واکسین په چارو کې د ځنډ سربېره اروپایي ټولنه لا هم ډاډه ده چې د اوړي تر اخیره به 80% بالغ نفوس ته واکسین ورسېږي. د اروپایي کمیسیون مشر وون در لاین وویل چې د دسمبر له میاشتې راهیسې له اروپایي ټولنې تر 80 میلیونه ډوزه ډېر واکسین 33 هیوادو ته صادر شوی دی او د اروپایي ټولنې غړو هیوادو ته 80 میلیونه ډوزه رسولې دي.
دوستان په دې سره د خبرونې نیمه برخې ته ورسېدلو. په کابل کې 4:30 دي. د مهمو خبرونو سره ټکی احمد تکل اورو.
جرمنی په افغانستان کې خپل پوځي حضور تر 2022 کال پورې وغځاو. د افغانستان حکومت د جرمنی د پریکړې هرکلی کړی، خو طالبانو یې پر وړاندې کلک مخالفت څرګند کړی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل ستونزمن کار دی، خو هغه په عین حال کې ټینګار کوي چې امریکایي ځواکونه به راتلونکی کال په افغانستان کې حضور ونه لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ژمنه کړې چې چین ته به اجازه ورنه کړي چې د نړۍ په لومړي قدرت بدل شي. ښاغلی بایدن پرون په خپله خبري غونډه کې وویل چې پر چین به د سوداګرۍ په څیر په بیلابیلو برخو کې فشارونو ته دوام ورکړي. د اروپایي ټولنې مشران د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د ویش پر سر د اختلاف په حل بریالي نه شول. دوی خبرداری ورکړ چې دا اختلاف ښایي د دې ټولنې لخوا بهر ته د دې واکسین د ځینو ډولونو پر صادرولو د بندیز باعث شي. متحدو ایالاتونو د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو وروستۍ ازموینه د بې ثباتۍ د زیاتولو لپاره یو اقدام بللی او غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ګڼو پریکړه لیکونو څخه سرغړونه وه چې سیمې او نړۍ ته ګواښ پیښوي.
سمجه خلاص زده رادیو اوری. دوستانو تاسو کولی سی د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم یا ول ولی پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې د ژمنې سره سم د ژوند په شیبو کې خبرونه لرو، خو تر هغه د مخه په تیر یو پیړۍ کې د افغانستان د رسنیو لوړې جوړې در پیژنو. د افغان رسنیو مزل د امیر شیر علی خان په واکمنۍ کې له شمس النهار را پیل سو. سراج الاخبار د مزل لوړو پوړیو توراساوه او اورسته امان افغان پرختیا ورکړه. د پیړی په دې راپور کې مو د افغانستان د رسنیو تیر سال کلن مزل تکتنه کړې. زما همکارې دراوروي.
افغانستان سوار لسمه مطبوعاتي پیړی د امان افغان د 1400 لمریز کال د وری یا حمل د میاشتې لومړۍ غنی را پیل کړه. دا د سراج الاخبار زایناست شو چې د نوی واکمن امان الله خان په نامه امان افغان نومول شوی و. د نوی کال او پسرلی پاړه یو مطلب، کورنی او بهرنی خبرونه او دغه شان ګڼ نور مطالب په دې ګڼه کې ځای شوی وو. تر رسنۍ دا مزل د امیر شیر علی خان د واکمنۍ پر مهال له شمس النهار را پیل شو. سراج الاخبار لوړو پوړیو ته ورسوه او امان افغان پراختیا ورکړه. د امان افغان لومړی ګڼه د نوې پیړۍ په درشل کې ټیک 2 کاله وړاندې د 1299 لمریز کال د وری په 22مه خپره شوه. مطالبو کې تشویق، ویختیا او د وطن پالنې روحیه تر نور هر څه براوه. خپلواکۍ او رسنیز مزل یا قسم وویل شي ګڼ رسنیز مزل سره غاړه غړۍ پیل شول. ډېرې هم شوې او ښې هم، او یوازې کابل نه وو، ورو ورو ولایتونو هم خپلې خپرونې وموندې. افغان لیکوال او څېړونکي حبیب الله رفیع پرې ځانګړې څېړنې کړې دي.
د حضرت امان الله خان په دوره کې تقریبا 30 خپرونې نشرې دي چې په مرکز کې امان افغان و، په قندهار کې طول افغان و، په ننګرهار کې اتحاد مشرقی و پا مزار کی اتحاد اسلام و پا قطغن کی اسلام و پا پروان کی ستاره افغان و پا پکتیا کی غازی و
ورسپانی او مجلی لا تنکی زوانی ویچه ده هغه محل تر ټولو نوی رسنی راډیوی لړته ور زیاته شو. د 200 واټو په زواک یوی روسی خبرونکي وسیلی ل ارتل پلنه تر شاوخوا 100 کیلومتر پورې د نوی افغانستان غاګ ورساوه. په عمومي ډول نالو سټولنه کې دای وغوره پرمختیا وچه پیغام مخامخ تر وګوره سو او لوستلو ته اړتیا نه پرېخودا. خود راډیو عمر ډیر لاندو او په کورنی اړو دوړ کې ژر پرې شو، تر هغه چې وروسته بیا ورته د ټولواک ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د راوتلو لار جوړه شوه. د ټلویزیون راتک تر دې هم وزنډید او ویله نیمه پیړۍ وروسته هغه مهال چې افغانستان له سلطنتي نظام نه خلاص شوی او ډګر ته راووت. که څه هم راډیو د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په خبرونو پیل کړی و، خو هغه مهال اخبارونو او اونیزو ځانګړي مینوال لرل او تر ډیره یې لوستونکي دولتي مامورین ول. لیکوال او څیړونکي حبیب الله رفیع وای
اخبارونو خپل لوستونکي درلودل، خصوصا ولایتي اخبارونه په خلکو ډیر ګران و، ځکه د دوی د سیمې خبرونه پکې نشرېدل. حتی زما یاد دی وخت زه غزنی ته تللی وم، په هر دکان کې به د صنایع اخبار پروت و، ټول افغان هم همداسې و، نور اخبارونه هم. نو په دې اساس اخبارونو په خلکو کې محبوبیت درلود، او حتی که به چا نه شوی لوستی د ابلاغ اخبار په کابل کې قوانین خپرول حکومت و استادان ورته مقرر کړي وو چې د ښار په بېلابېلو برخو کې ولولي او خلک به پرې راټول و هغو به اوري.
له دې وروسته هغه مهال چې حبیب الله کلکاني واک ترلاسه کړ، حبیب الاسلام د امانی افغان خپرونې ځای ونیوه. افغان خبریال او لیکوال حمید مبارز وای په افغانستان کې د حبیب الله کلکاني د حکومت دوره د رسنیو لپاره مخ په زوړی دوره بلل کیږي.
سقوط مطبوعات در افغانستان در وخت امیر حبیب الله کلکاني، یعنی سقوط کامل بود در وخت کلکاني، تنها جریده حبیب الاسلام برآمد. ما از مطبوعات حرف نداریم.
د کلکانی تر نه میاشتنی واک وروسته چې کلا نادرشاه د هیواد ټولواک شو، رسنیو بیا هم د امانی دورې غوړېدا ترلاسه نشو کړای. که څه هم نادرشاه د کلکانی خلاف لوست او په بهرنیو ژبو پوهېدو، خو ویل کیږي د رسنیو په برخه کې د منځلاري تګ زګه غوره کړ چې فکر یې کاوه حسینه د امان الله خان په څیر لغبرګونونو سره مخامخ شي. حبیب الله رفیع ازادي راډیو ته وویل چې د نادرشاه په واکمنۍ کې ځینې آزاد خبرونه بند شوي او یو شمیر نوري تر کلک سانسور لاندې وي.
د نادرشاه په راتلو سره بیرته مطبوعات را ژوندي شول، لیکن په ډېر احتیاط او پای نهال کې. هغه دیموکراسي چې امان الله خان درلود، هغه د نادر خان په وخت کې نه وه. اخبارونه سانسور و، آزادو خبرونو ته اجازه نه وه. سرکاری خبرونه د دولت تر سخت سانسور لاندې وي، او هغه کسانو چې غوښتل خپل افکار نشر کړي، د هغو د افکارو د نشر لپاره زمینه نه وه.
د نادرشاه له وژل کېدو او واکمنۍ ته د ده د زوی ظاهر شاه له رسېدو سره چې لا هم واک تر ډېره د ده له تره محمد هاشم خان سره و، دغه وضعیت یوه نیمه لسیزه همداسې دوام وکړ. خو د هغه د بل تره شاه محمود خان د واک پر مهال رسنیو ته د پاملرنې نوی فصل پیل شو. په دې وخت کې لومړی په دولتي جریدو کې بدلونونه راغلل او آن داسې مطالب خپاره شول چې په خوا د خپرېدو هیڅ فکر نشوای کېدی. په دې دوره کې ځینې آزاد او د سیاسي ګوندونو اړوند رسنۍ هم خپرې شوې. وطن، ندای خلق، ولس او انگار حق جدیدی وی چې د خپلواکۍ، دیموکراسۍ، اقتصادي او اجتماعي پراختیا اړوند لیکنې پکې خپرې دي. د سردار محمد داود خان د صدر اعظمۍ په دوره کې د رسنیو لپاره وضعیت یو وار بیا بدل شو. د څیړونکو په وینا داود خان نه غوښتل د دولت مخالفي سیاسي لیکنې په رسنیو کې خپرې شي. خاغلی رفیع وویل خو هغه مهال چې په 1242 المریز کال کې داود خان د صدر اعظم له څوکۍ استعفا وکړه، یو ځل بیا د ظاهر شاه تر واکمنۍ لاندې داسې دوره پیل شوه چې تاریخ لیکونکي د اساسي قانون د تصویب، بیان او رسنیو ازادۍ له درکه د ډیموکراسۍ لسیزې په نوم یادوي. د نوموړي په وینا خولیوي لسیزې وروسته هغه مهال چې په 1252 المریز کال کې داود خان د سپینې کودتا په پایله کې له ظاهر شاه بشپړ واک واخیست، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له سختو ننګونو سره مخ شو. دی وایي په دې دوره کې د رسنیو ترلاسه شوې ازادي له منځه ولاړه، تر دې چې په 1255 کال کې پر داود خان د نور محمد ترکی په مشرۍ د اتصور له کودتا وروسته د بیان ازادي لا محدوده شوه.
په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم
د ثور له کودتا وروسته نور محمد ترکی د افغانستان د ملي تلویزیون رسمي افتتاح کوي، خو په دې دوره کې د رسنیو په برخه کې همدا کار وشو، نور هیڅ د پام وړ پرمختګ ونه شو. حبیب الله رفیع وایي چې په دې دوره کې تر ډیره رسنۍ د پخواني شوروي اتحاد تر مستقیم کنټرول لاندې وي او د خلق او پرچم واکمن ګوند چارواکو د رسنیو ازادي سلب کړې وه.
لیکن کله چې کمونیستي دوره راغله په غو کې اخبارونه مطلق کمونیستي روحیه نشریدل. زما یاد دی قیام حق و دینی مجله وه، په غو کې هم دوی کمونیستي مطالب خپرول. نو په دې ترتیب دوی غوښتل چې یو پیو پیو د افغانستان ټول خلق د روس په فکر کړي او وروسته یې ورواړي.
لدی وروسته د مجاهدینو په دوره کې افغانستان تر ډیره په کورنیو جګړو بوختو او دولتي رسنۍ تر ډیره د حاکمې ډلې تر واک لاندې وي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ نوی رئیس مجیب خلوتګر وایي د دې تر څنګ نورو تنظیمونو هم رسنۍ درلودې چې د دوی په ګټه به تبلیغات کول.
مجاهدین کومه مو اولین دفعه د اقل د تاریخ نیم قرن اخیر شاهد رسانه های غیر حکومتی حزبی و خصوصی بودیم. مثلا آقای احمد شاه مسعود بالای سار جور بید، بالای سار و کابل را افتنامش را، تلویزیون آقای حکمتیار در جنوب کابل، دولت انتقاد میکرد و هر کس هم میشنید.
در شریعت رادیو
د طالبانو د تحریک په دوره کې تر ډیره دولتي رسنۍ د حاکم نظام په خدمت کې وی. د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق چې د طالبانو د حکومت پر مهال په شریعت غږ رادیو کې دنده درلوده، ازادي رادیو ته وویل چې هغه مهال له شریعت غږ رادیو او یو شمیر دولتي چاپي رسنیو پرته نور څه نه وو. دی وایي د طالبانو د تحریک په ګټه ویل شوې ترانی، ناتونه، همدونه، د لیکونو له لارې د خلکو اسلامي پښتنو ته ځوابونه ویل د شریعت غږ راډیو د خبرونو منصبانګ وي.
اما شریعت غږ راډیو سم په مرکز کې و، په ولایتونو کې زیاتره فعال شوی وي، په قندار کې فعالیت کوو. توجه رادیو ته ډیره درلودله او زیاتره خبری برخه او دغه راز د طالبانو د اسلامي ترانو ته ډیره توجه وسه. هغه ترانې اوس په ارشیف کې موږ لرو، تقریبا نو زیاته برخه هغوی خبرو ته اسلامي پروګرامو ته او ملي د ترانې سه بې سازه ترانې وي په ترنم کې دغه ته توجه.
په 2002 میلادي کال کې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې د نوي نظام له رامنځته کېدو وروسته د رسنیو ازادي د خلکو لپاره یو زیری او انګیزه وه. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نوی مشر مجیب خلوتګر وایي خلکو چې ډیر وخت په جګړو او تیارو کې تیر کړی وو، د ډیموکراسۍ راتګ ورته الهام بخونکی وو او په دې دوره کې زیات شمیر خپلواکې رسنۍ رامنځته شوې. خو د رسنیو یو شمیر کارکوونکي او ځینې پخواني افغان چارواکي باور لري چې په دې دوره کې رسنیو د کمیت په لحاظ پرمختګ وکړو، خو د کیفیت له اړخه ستونزې موجودې وي. د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم:
حکومت په شروع د بیان د ازادۍ په ډیره غیر مسؤلانه او په یو نوع انارشیک شکل باندې وکړ، او د دنیا په هیڅ ځای کې د بیان ازادۍ په دغه شکل چې هیڅ اصول او ضوابط پکې مراعات نشي اغاسی نوی نازاد رسانه دست فعالیت کری که هیچ نوا و اصول و ضوابط مراعت نکړي.
خو د یو شمیر رسنیو مسؤلین که څه هم مني چې په دې دوره کې کیفیت ته ډېر پام ونه شو، خو دوی وایي لویه لاسته راوړنه بلل کېدی شي. د کلید ګروپ رئیس نجیبه ایوبی وایي ستونزې موجودې وي، خو په لاسته راوړنو هم سترګې نشي پټېدای.
هی کسایی که انتقاد میکنن بدون شک، مثلا شاید رسانه افغانستان با سی این این و مثلا رسانه های مثلا چینل 24 فرانسه و یا دیگه جای ها مقایسه کنن کاری که در افغانستان صورت گرفته نظر شود، من فکر میکنم کار زیادی شده. مثلا خود با وجود آمدن 260 رادیو استیشن در افغانستان در ظرف 20 سال گذشته، این یک کار کلان است. 90 چینل تلویزیونی وقتی به وجود میه، حتی اگر بیکیفیت باشه.
در طولانیز و رسانه و راتک پا دی پیڑه کی بل حقل از سرارن بلیل کی گی چه پا نره کی انقلابون را پورت کرل. پا افغانستان کی اوس محال زیاد شمیر کسان طولانیزی رسانه پا زنگری دول فیسبوک، تویتر او یوتیوب کاروی او تر دیر ولسی جورنالیزم پراختیا پیدا کرده ده. اوس چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، لویه اندېښنه دا موجوده ده چې ښایي د رسنیو تیری شل کلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ شي، ځکه طالبانو ادعا کړې چې د یو شمیر افغان رسنیو نشرات له اسلامي شریعت سره ټکر لري. په خبریالانو وروستیو حملو دا اندېښنه لا پسې جدي کړې ده. د کلید ګروپ مشره نجیبه ایوبی او د خزینه خبریالانو د حقونو ملاتړه وحیده فیضی:
تاسو پوهیږئ چې موږ یو حالت کې قرار لرو، تر اوسه د سولې خبرې روانې دي، یعنی په یو نتیجه نه دي رسیدلې. دوی غواړي چې موږ سرکوب کې موږ وډار کې سیده چې هغه نه قبلی چې دا کار موږ کړی، لیکن پخوا دا کار کړی و. پخوا موږ خپل دښمن پیژنده چې څوک دي. د دې لپاره دوی حتی موږ ته اجازه ورنه کړه چې په کانفرنس کې موږ لاړ شو او خبر تیار خبر جوړ کړو. نو فصل پسلو کې موږ اندېښنه لرو او زه مطمئنه یم که سوله وشي، اوس په دغه وضعیت کې چې موږ قرار لرو، په دغه وضعیت کې موږ نشو کار کولای.
ما حداقل توقع ما همی است که باید بمانه، چی بدی داره که نمانه؟ ولی با شناختی که ما از طالبا داریم، از گذشته طالبا داریم، پیوسته با آزادی بیان، با همین شکل وضعیتی که فعلا رسانه های افغانستان دارن، چندان رابطه میانه خوب یا رابطه خوب نداشتن.
خو وسلوالو طالبانو په افغانستان کې په خبریالانو وروستۍ حملو کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د معلوماتو لمخې دا وخت په افغانستان کې له 1500 ډېری چاپی غږیزی او تلویزیونی رسنۍ فعال دي، او افغان حکومت ویلي چې د هیواد د قوانینو او د نړیوالو تړونونو پر بنسټ د بیان او د رسنیو د ازادۍ درناوی کوي او پرې بنګ دي چې په دې برخه کې لاسته راوړنې قرباني شي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنی خاله نو قریب دی کوم
رغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپړیږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو غایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د سماوار تاریخ چا چیرې رسیږي؟
تقریبا یو نیم سل ته 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ور سره سماواتو د نور مسایله البته د شیدو په خولو د شیدو څخل دا بیا ډېر پخوانه رواج.
د سماوار فرهنګي ارزښت څه دی؟
خدای دې وبښي چې موږ پلرو قبلګا او دا ټول راتله بل ته موږ ډوډۍ کوو. هماغه سترو کې ماما وختیاریږي اوس هم په ګډنه هماغه سې نو ده ته به څراغ لغون بل ته ډاله ناست وطن خلاص سپینګیري به دم ناست.
نن په همدې هکله خبرې کوو. په پیل کې به واورئ چې خلک په سماوارو کې د بانډار او چای څښلو په هکله څه وایي. د سماوار په اهمیت او لرغونتوب هم خبرې کوو. په کابل کې ځینې پخوانیو سماوارو ته هم ورځو. زه واګما جبرخیل یم او دا خپرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
درنو دوستانو، تاسو به هم خامخا د سماوار، سماوات، سماوارچی
او کافینوم اوریدلی وي که څه هم سماوار له عادي وسپنې څخه رغیږي خو دا چې له پخوا څخه دود دی او د خلکو د راټولېدلو مناسبه زمینه برابروي نو په فرهنګي لحاظ هم ډیر مهم دی. د سماوار تخت دغه کسان راټولېږي چې په زړه او ذهن کې بېشمېره کیسې او خاطرې لري. سماوار د دوستانو او ملګرو د لیدلو لپاره غوره ځای دی. په سماوار کې راټول خلکو باید د کیسو سربیره مشاعرې کولې او کله کله به ځوانانو سندرې هم زمزمه کولې. د سماوار یا سماوات شاگرد به هم په ډیر اخلاص او صداقت سره وړه شنه چایناکه، د سماوار ځانګړي شیشه یي سرې او شنې پیالې له پتاسو سره د راغلو کسانو په مخ کې کېښودلې. په سماوار کې له چای سره چاینکي چې ډېره خوندوره شوربه وه هم چمتو کېدله. دا چې د سماوار تاریخ تر کومه رسیږي دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي او مشاور حبیب الله رفیع څخه پوښتلي دي.
د چای او چای پخولو د چای دود ډیر زور نه دی په افغانستان کې، تقریبا یو نیم سل تر 200 کلونو پورې رسیږي چې چای افغانستان ته راغلی دی. ورسره سماواتو د نور مسایل البته د شیدو پخولو د شیدو څښل دا بیا ډیر پخوانی رواج و، لیکن سماواتونه په دې وروستیو سلیزه کې په دې وروستیو پیړیو کې دود شوي دي. خلک به راټولېدل په سماواتونو کې به مجلسونه به کول او هلته به چای چښو. عین حال کې د سماوات په څنګ کې به د چاینکۍ هغه هم و رواج، شوروا به په چاینکۍ کې پخوله. سماواتونه د ټولېدلو ځای و، د ناستې ځای و. هلته به ځینې دا د کابل شوقیانو بلته سترنج کاوه او وخت په وخت به چای غوښتو، چای به یې کاوه او چیک به یې. نو په دې اساس سماوات زموږ د دې وروستیو پیړیو یو ډېر ښه دود و رواج و، د خلکو د ټولېدلو او د ځوانانو د مشرانو د لویانو د سره کېناستلو زمینه پرې برابرېدله.
په پخوا وختونو کې د کابل د ښار پیژندل شوي سماوارونه د کافروشي په کوڅه کې، د لاهورۍ په دروازه کې، د قولي اپچکان په لمنه کې او داسې نورو ځایونو کې رغېدلي وو. د زاړه ښار، چنداول او کافروشۍ د کوڅې سماوار له لرغونو سماورو څخه و. سماوار یا سماوات په کابل سربیره د افغانستان په ولایتو کې هم شته. خلک ورځي او خپل ستړیا په چای او چاینکي سره پکې ختموي. د کابل سماوار یا سماوات د پېښور په قصه خوانی کې هم فعال و. افغانان به ورتلل او هلته به یې په خپلو کې سره لیدل. دا چې اوس خلک سماوار ته ځي که څنګه او له پخوا وختونو څخه کومې خاطرې لا هم د ځینو کسانو په ذهن کې تازه دي، د کابل د کافروشۍ په کوڅه کې یو پخواني سماوار ته ورځي.
موږ چې هم دلته د ډېر پخو کسان راځي سره چای خوري، دوی دلته کیسې کوي او په دې ډول سره خپل وخت یو څه خوښ تېروي. دا اوس له ما سره یو ورور دی، دی له قندار څخه راغلی دی. نوم راته وایه.
نوم اطلاکیم.
له پخوا وختونه د سماوات په هکله کیسې راته وکړه چې دلته به خلک راتلل، کومې کیسې به کولې؟ څوک به راتلل؟
خو ما ورته واده ده په یوه زړه و په یوه واده ده. اوس خو هغه وخت نشته، واده خله اوس هغه وخت کمه دی. هغه واده د چاینکۍ به واده د پیسې شاغانۍ یا به په شل اغانۍ. اوس خو واده د په څلو شل اغانۍ ده. چاینکه چای په څو دي؟ چای مو خوړلې، ډوډۍ مو خوړلې، په درې اغانۍ په څلور اغانۍ به مو خوړلې. واده هم به ډوډۍ راکړو، بیا چای راکړې، پنجي به مو ورکړې. پنجي کله تمامه دی؟
تاسو ویلې چې یو پنجي باندې به د چای و؟
هو، په یو پنجي نه، په روپۍ به و چای. په یو روپۍ به و. په خوا پنجان به واده کړه، ورځ به یې میاله په خره پنځه بل نه خلاصې دي. اوس واده زمو په واده د خدمت پر خلاصې سره ولات څه د خدمت خلاصې.
یعنی یو چای
راکړه، چای په یو روپۍ و؟ په یو روپۍ و. تاسو به په ګلاس کې ورواچولې، موږ به دې ملالو. ته به خپل چای نه کوو او پیسې واخلې. دا نه و چې اکاز ما پیسې دې څه کړې واده ولې نه کړې. اوس خو نارې دې چې ویل چې سړی درته درول دي په دروازه کې. چې از ما پیسې راکړه واده د سوجې وخوړلې، سوجې راکړې واده ولې نه راکړې.
د کابل اوسیدونکی احمد جان هغه څوک دی، دی هر وخت راځي دلته چای خوري او کله ناکله چې پیسې ورسره یې نو راځي چاینکي هم خوري. له دې سره خبرې کوو.
پنځلس کاله به کېږي دا د ما هغه ده چې هر وخت د غرمې ډوډۍ له خاطره دلته راځي، ځکه چې دوی پخواني سیستم باندې چاینکی پخی
یعنی د سماوات د چای لپاره نه د چاینکی لپاره راځي
بله او چاینکی ښه چاینکی ورتی او د پخوانی خلک دی ګوره دیګه یو ګوره سیستم یو ګوره ټول په مغز په پخوانی سیستم باندې چاینکه کی پخی او خمد دار
بله موږ تاسو کور ته شروع پخو کنه
او لږه نه
هغه دې سره څه فرق لري
نه لږه نه مزدار دی
مثلا بله مزدار
دی خو دوی هغه کوم رقم چې دوی پخوانه چې دوی په کوم سیستم پخې کنه هغه رقم بیا کور کې کله څوک کوي موږ تاسو پیاز ورته سره کوو نه پیګم کې کو چې رقم کو کور کې کنه نو په دې سیستم باندې دوی نه سي هغه کول
یو بل ټایم چې دوی ستړي ښاري وو د دې سم واټر روان د ښاري چې لري لاره خراب راځي دا کې څه خل نمبر توې
نو می جان هغه ده
کوم چې راغلي
د سروبي راغو سروبي د ولسوالۍ نه دی خو دا مايان وټول نه سي دي
سروبي کې مايان و بیا چې راغلي په لار په لسګونو نور وټلونه تر راغلي مستقیم دې سماوات ته دا ولي
دا خو ما دي ډیر مخکینای دي دې سماوات په کې نه مخکینای دي موږ خدای دې وبخي دې موږ پلو قبلګه و دا ټول راتل بل ته مونږ جوړي کوه ا مغه سترو کې ماما وختیاري کې وسم په دې نه مغه شي
ا ته له پلاس سره راتلې مو شوم وي و چې تر راغلي څومره په خاني خاطرې در پیات وي
ډیر خاطرې تر پیات یو خدای دې په کې نه هغه وخت به چې راغلو نو دته به چرغلو غون بل ته ډاله ناس تو وطن خلاص پنګيري باندې ناس تو موږ بل تو سره ناس تو بس دوی به دا ډوړې راو چې نه کیره وکړه ماتولم ته خړل بم ا خاطري خو بس هغه میدان صدا هغه خل نست دا هغه مشران نست دا غلا دا ځای کې بناس تو دا ته بس ناس تو دا پنګيري ورا سو هغه پنګيري نه
قدرمن دوستانو د سماوات په کسانو سربیره چې دوی راځي دلته چې چای وخوري ځینې کسان د سوال لپاره هم راځي غواړي چې دلته له ناستو کسانو څخه پیسې وغواړي اوس یو میرمن راغله نو له دې سره به هم خبرې وکړو چې دا هر وخت د سماوات راځي کله کله راځي د خلکو چلند سره څه رقم ده نوم دې راته وایه
اختر بیبي
د سماوات هر وخت راځي کله کله څنګه
لازم دلته خیرات غواړم
خیرات وړي
ها مماره سوګه روپای ورکې ستنځل پای ورکې بیا تاسو
څومره دا نوست کسان تاسو را خړایې
خدای کوي دا دې خلک دي چا اسکول ته کال راشه چا اسکول
اې چای دی ویلې ته تراس دا سماوات چای چای درکې
اه چای
به پیسې در مخلي
نه نه نه
خوست دی پخانه و سماور روزای پخار که بیلا بیلو کافیانو هم نیولی دی ده سماور بنا پر مختل شبیده پر اروپایی دیزاین میز چوگی انتیک لوخی اغس دی چه پا اکثر کافیانو که لیدل کیگی لبلی خواد دی سپینگی رو کسانو پزای زوان حلکان وردی لچای قهوه او نور سره قیلون هم پکې چی د کابل پنوی ښار کې دی به کافی وار ور پرنيزو او له نه وشت کلن احمد جان سره خبرې کوو
مخونه سماتن او بدلتی په چاینا کا قیلون دا چانه باندې بدلتی او پنکونه دي تیار پنکونه دي دې باندې راځي تیار شي او دا زمانہ هم دا سره دا حالت هم دا سره غره پخوانی شان اوس نه پاتې خلک تقاضا هم دغه ولا د څه وخت شره سره موږ خپل دې په دې حالت کوشش کوو چې موږ پخوانی حالت موږ راوړو متاتبانه نه کیږي حالت بل رقم شه دا خلک بل رقم شه دي بل رقم باندې اوس سیستمونه فرق کړی دي کاپ شپو کې تایلون دا د چای او دغه نشان دی اوس
دوستانو سماوار لوس پنې څخه جوړ شوی شای دی خدا چې سماوار په وسی مکه د بیلابیلو ځایونو کسان سره راټول دي نو په کلتوري او فرهنګي لحاظ ډیر زیات ارزښت لري ځوانان او سپینګری سره ټولېږي په چای څکلو سره خپل دمه جوړوي او په خپلو کې خوږی کیسې کوي په دې هیله چې اوبه مو سړې چای مو ګرم او ډوډۍ مو خوندور وي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو
the hawa nuriya marana yamakh
یشه دل را درسای